السلام علیکم پاون سن کی د سحر لس بجې سپیتا سی ازادي رادیو ته غوږ یاس د ازادي رادیو بل خبرونه پلس و چیرې برخې د ازادي رادیو مجلې ته څنګه سی بده ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د افغانستان لوی سرنولي ننګرهار ته یو هیئت لیږي چلته د ملکیانو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي پایل خبرونو کیږي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو بحثونو لپاره قطر ته ستون سوی دی په غزنی کې یو روغتون د خلکو په لګښت جوړیږي د امریکا د کانګرس دوو مخکښو غړیو روسیا وغندله چې نه ده توانېدلی په مسکو او سینټ پیټرزبرګ کې آزادو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون سو د فرانسې خبری اجانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنځمه په ورځ ویل چې خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره د وهې ته ستون سوی دی شغلی خلیلزاد تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصول کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده اول د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه یعنې د دوی تر ولکې لاندې له سیمو څخه به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي دویمه دا چې له افغانستان څخه شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل دریم د بین الافغاني خبرو پیل او څلورم هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخي زوربند په خطر کې د امریکایي هیات او طالبان ترمنځ د مذاکرو نه هم پړاو دوه دی اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسېد زلمی خلیلزاد تر دغو مذاکرو وروسته کابل ته ستون سو او د سولې د لومړۍ موافقې په اړه د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانی وایي چې پرون د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 22 وسله وال طالبان وژل سوي دي د امنیه قمندانی ویان حکمت الله درانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د حسن په نامه یو د رسېقې قمندان و هغه وژل شوی او همدارنګ ملاقایم هم وژل شوی همدارنګ په دې عملیاتو کې د وسله وال مخالفینو 22 کسان وژل شوي او لس نه هم ټپیان دي
د درانی په خبره ملا قیوم تازه د ملا امین الله له وژل کېدو وروسته د نرخ لپاره د طالبانو ولسوال ټاکل سوی و وسله ول طالبانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ تر ټولو د کم عمره کیپټن په توګه خپل نوم ثبت کړ د افغانستان او بنګلادیش لومړنۍ ټیسټ لوبه پرون د بنګلادیش په چټاګام کې پیل شوه چې اوس هم روانه ده د افغانستان د لوبډلې کیپټنۍ راشد خان کوي دا له نړیوال جام سیالۍ وروسته چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کیپټن ټاکل شوی د ده په کیپټنۍ د افغانستان د ملي ټیم لومړنۍ مسابقه ده پرون د لوبې پچه افغانستان وګټله او غوره وګڼله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي افغانستان نن دغه مسابقه چې پرون پیل کړې وه اوس هم روانه ده افغانستان توانېدلی چې 322 منډې وکړې ټول لوبغاړي یې سوځېدلی دي د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تېره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه دغه مسابقه د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیایي ملتونو کپ ته د غوروي د سیالیو په لړ کې د قطر پلازمینه دوحه کې وسوه ټاکل سوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله مسابقه له بنګلادیش سره وکړي د غزنی ولایت د واغز ولسوالی اړوند په رڼاخیلو کې د رڼاخیلو اساسي روغتون د خلکو په لګښت جوړیږي د ولی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه روغتون لپاره مځکه او مالی لګښت د سیمې د خلکو لخوا ورکول کیږي
روغتون ته څلور جربه ځمکه هم د ولسونو لخوا ورکړل شوې ده او شاوخوا 2 میلیونه لګښتې پر ودانۍ راځي چې دا هم د ولسونو لخوا ورکول کیږي او یوازې تخنیکي انجینري چارې به د عامې روغتیا ریاست د انجینري ټیم پر مخ وړي
د غزنی اوسیدونکو شکایت لري چې په لورو پردوسیمو کې خلکو ته وړ روغتیایي خدمات نه رسیږي د امریکا د کانګرس دوه مخکښو غړیو روسیا وغندله چې نه د توانېدلې په مسکو او سینټ پیټرزبرګ کې آزادو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي د کانګرس دغو غړیو پرون په ګډه اعلامیه کې پر مظاهره چانو د روسیې د حکومت فشارونه هم وغندل د استازو په جرګه کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډیموکرات ایلیوت انګل او د استازو جرګې مخکښ ډیموکرات مایکل ماکول ویلی د آزادو انتخاباتو لپاره مظاهره او په وړاندې د کرملن اقدام د خبره نور هم ثابتوي چې د روسي خلک د ولسمشر ولادیمیر پوتین له استبدادي لارو چارو څخه ستړي سوي دي د امریکا د کانګرس د غوړیو لروسي غوښتنه کړې چې د سولېز مظاهرو په وړاندې تاوتریخوالي و نه کړي څو اونۍ کېږي خلک په مسکو او نورو ښارونو کې په هغو مظاهرو کې چې په جولای میاشت کې پیل سوي برخه اخلي دوی وای خپلواک او د اپوزیشن کاندیدانو ته اجازه نه ورکول سوی چې د سپتمبر په مسکو او سنت پیټرسبرګ کې د شاري شوراګانو په انتخاباتو کې چې روانه یک شنبه تر سره کیږي برخه واخلي. د روسي امنیتي ځواکونو پرون د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی پر دفتر چاپه وهله. د ناوالنی متحدانو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې دغه چاپه د ناوالنی د ټلویزیون او راډیو پر دفتر او په مسکو کې د هغه پر سیاسي مرکز هم چول سوی ده. او د بهاما د روغتیا وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د دوریان په نوم توپان په نتیجه کې د مړو شمیر ډیر شو ته زیات سوی دی. دوی انسان د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي څرنګه چې پر روان ورځو کې د ژغورنې ماموران لا هم د پلټنې او ژغورنې چارو ته دوام ورکوي، نو د مړو شمیر شاید د پام وړ زیات وي. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو او اضطراري مرستو د تنظیمونکي ادارې د سرمنشي مرستیال مارک لوکاک ویلي چې په ګراند باهاما او اباکو کې شاوخوا 10,000 کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دغه توپان د امریکا ځینې ایالتونه هم ځپلی دي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توپان جریان له نږدې څاري. اعلامیه وایي چې ولسمشر د جورجیا، ساوت کارولاینا، نارت کارولاینا او ویرجینیا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې را روانه اونۍ د خپلو محلي چارواکو لارښوونې تعقیب کړي. د خبرونې د سر موضوع راخلو، د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې ډیر ژر به یو هیات ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د چهارشنبې په شپه د سفر دوه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. له دې پیښو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه او لوی څارنوالۍ ته یې امر وکړ چې د دې پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. نور له اسمت څاروانه
ورسته لدی چې ولسمشر غنی لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څارنوالۍ د معلومولو لپاره څېړنې وکړي، لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وکړه. د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي تیر شپه آزادی رادیو ته وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریک شي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت
افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکونکو یو پلاوی ګمارلی چې د پیښې د څارنوالۍ په اړه تحقیق وکړي. ټاکل شوی ده چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیښه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. ولسمشر پرون مازیګر په آر کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد عملیات په نوم د وی کورنۍ څو ځوانان په بې رحمه وژل شوي. دې ته ورته غمیزې پخوا هم خوږیانیو د پکتیا په ظلمک او لوګر کې تکرار شوي دي. مسؤولین د دغسې غمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د څو شېبې وړاندې ما په ډېر خواشینۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبې په شپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د سفر دوه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. پرون د دې ښار لسګونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والي دفتر ته راوړې او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول. په جلال آباد کې د څلور ورونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله. د فیسبوک ځینو کارونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې په خوایل امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د سفر دوه قطعې د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
موردل چې لوی څارنوالي غواړي چې ننګرهار ولایت یو هیات ولیږي او هلته د ملکیانو د وژل کېدو د وروستۍ موضوع په اړه څېړنې پیل کړي. د غزنی پوځي شورا وایي چې نه پرېږدي نور په دې ولایت کې د افغاني پر ځای خلک په پاکستاني کلداره راکړه ورکړه وکړي. دغه شورا وایي کله هر چا سره کلداري ونیول سي قانوني چلند به ورسره کیږي. د غزنی اوسیدونکو د دې فیصلې هرکلی کوي. تفصیل د حبیب الرحمن تاثیر پر راپور کې.
د غزنی محلی او نظامی ادارې په ولایت او د ولایت په ټولو ولسوالیو کې په عامه سوداګرۍ او د اجناسو د پیر او پلور پر وخت افغانۍ پر ځای د پاکستانی کلدارو پر چلولو بندیز لګولی دی. د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې د نظامی شورا له لوري ازادي راډیو ته په رالېږل سوې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې له دې وروسته هیڅوک د سراپیو له دوکانونو څخه د باندې پاکستانی کلدارې نسي چلولی. دوی وایي که له ولسوالیو څخه له راتلونکو او یا هم په بازار کې له کومو کسانو سره کلدارې ونیول ولسی نو قانوني چلند به ورسره کیږي. په دغه خبر پاڼه کې وخت نه دی ښودل سوی چې دغه کار به له کومې ورځې پیل او عملي کیږي. د غزنی ښار اوسیدونکي بیا د غزنی د نظامی شورا دغه کار ستایي. دیرش کلن رحمت الله مرجان خیل وایي دولت باید دغه کار عملي کړي ترڅو خلک له غیر قانوني غیر شرعي عمل څخه خلاص او په سوداګرۍ کې له ورځني زیان څخه په امان سي.
ګټه به یې ټوله د افغانستان وي، ځکه اوس کلداره که تبادله کیږي له مثلا په کلدارو باندې شی اخیستل کیږي، رکړه ورکړه کیږي، ګټه یې پاکستان ته ځي، افغانستان کې څه نه پاتې کیږي. نو بنان دولت ته پکار ده چې جدي ونیسي، نه دا چې نن اعلامیه ورکړه سبا یې همداسې پرېږدي.
دا چې شکایت کیږي چې سوداګر او هټیوال پرته د سراپۍ له نرخ څخه د سودا پر وخت په خپله خوښه د کلدارو او افغانیو تبادله کوي او مشتریانو ته زیان اړوي، نو 25 کلن کامران وایي که د پیر او پلور پر وخت د کلدارو پر ځای افغانۍ مروچ سي نو خلک به له تاوانونو څخه خلاص او خپل ملي هویت ته به درناوی هم وسي.
په اقتصادي لحاظ باندې ډېره غټه ګټه ده چې افغانۍ وکارول شي، ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغانۍ زموږ هغه ملي هویت ده. نو کله چې په کلدارو باندې راکړه ورکړه کېږي، کلداره کار ته پوته ځي، کلداره بې ارزښته شي، دلته هغه اجناس چې په ښار کې خرڅېږي د هغو قیمتونه لوړ ځي. نو هغه کسان چې بېوزله دي هغه نشي کولی که هغه بېوزله وي که نه وي بېوزله، هر چا ته توان دی باید په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وشي تر څو خپل اقتصاد ته وده ورکړو.
دینی عالمان هم په افغانستان کې د پاکستانیو کلدارو چلول په شرعي توګه حرام ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو لسیزو څخه د غزنی تر څنګ په ډیری هغه ولایتونو کې پاکستانی کلدارې چلیږي چې ډیورنډ کرښې ته نږدې موقعیت لري. د سیاسي چارو شنونکي بیا په افغانستان کې د کلدارو چلول یوه سیاسي لوبه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ خبرونه د غرض تیر خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې واوري چې آدرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه خوښي یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولی په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلي. آدرس یې د facebook.com/azadiradio. د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي. فرانسې له ایران څخه غوښتنه کړې چې داسې اقدام دې نه کوي چې د اټومي موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې د یورانیمو غني کېدا چټکوي. په دې اړه نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې اوریدلی سي.
فرانسې له ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې پرون پنجشنبه له ایران څخه دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غني کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیوژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنس فون دورمول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکیچ د کمولو لپاره د هلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس په لخپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اتمی انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وسیړي. له دې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې یوه چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اتمی موافقې خلاف وباله او ایران ته یې په دې خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدامات اتمی موافقه اغیزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل د اتمی موافقې د تطبیق په لړ کې له ایرانه پکلکه غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اتمی موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوري ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره یې اتمی موافقه لاسلیک کړې ده، د بهرنیو چارو وزیران به د اتمی موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اتمی موافقې د ژمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي. د چې د ایران د درې ګونو قواوو د مشرانو ګډې غونډې ته وینا کوله، د ایران د اتمی انرژي ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اتمی پروګرام د څېړنې او پراختیا محدودیتونه پای ته ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمی موافقې یو لوری دی، په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال پاړ راپور لرو.
خال فقیر مخ زیارت دی تا نه یوه دې جنډې ولا اړینه
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مطبوعاتو د قوانینو جاج خلو.
نو پاویان کلونه کې کله د ونیز په شکل باندې، کله د ورسپانې په شکل باندې.
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو، د دریم کتاب دی پاره نه
په زرپانه کې به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل، په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او 5 ورځې له ما سره.
او په ورېښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشو وایا الله ته دا ګلم دی یو خام راوړ تا ته، خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمام ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو، ای بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شعر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړهونه بیان کړی وو. مینې استایلی وا او پښتنو ته شعر بیان کړو. درد د شاعر کړه زمانی ته دی ورو پیژند. لاله تا ته چې دعا نه کوي څه بکوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح ته ډالې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریک دی، سترګې توروي او خالګ دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندي زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به غونارینه وو چې درد به لیدلې وو، خپل مینې ته به نو رسیدلې، نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بي کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو، کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خوده. خال پولیسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال د وردګو څخه نیولې تر غزنی، د داسې تر کندهار یا لوی کندهار، د پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر و. ننګرهار کې به معمولا و، یا مرکزي سیمو کې، خو په هغو سیمو کې به زښته ډېرې وه. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل، او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي، د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینه لخوا څخه ستایل شوي دي. نو پولیسي ادب کې چې تاسو وګورئ، له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نوکری بده کومه، په دې اساس د زن خالونه ډیر ستایل شوي دي. خال په پلو کلبرانیږي تا پکې جوړ کړ، د غاښونو پر هارونه خال دی دی روز و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه خال دی روز و پا منز ایخه او زما پا نامراد را گیده او رو لگاوانه او خال دی دربین مخلی که شده پا چه کاریگی لره لره وطنونه او خال دی فقیر مخد زیارت دی خال دی فقیر مخد زیارت دی تانه را یه روز دی جنده و لار دینه او خال دی واه خبر ده نکرم یه دول گیده ده دی او شقل خواه کلی معشوقی ده خال دی واه خبر ده نکرم ناغه برا کلی دی سرکو و شون و سرونه دی اساس پو خواه وقت که دی خالونو ارزخت زمانگل تاسو پولیسی عدب که بیا پا تیر پشیر و شاعری که او بیا پلنده یو که خرا دیر کار شوائی ده
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستن یوزایی کی گی پا تندی زن یا هم شندو شنه کبالا اولکس کارگ دی بیا پستن و دوم رغزای تو کی چی وینور نراشی بل دوله پا ما خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوی خالونه چی درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل کی گی دریا بیا کلان احمد جان چشنه خالونه خواخ دی پاره وایی
خود داغا بازی خیزی مسالان بازی اینجا نوکه با وحل پخوانه چا برتویل چی ناری خال دو چا بویل دست دا اینه زبای شاخونه وار کرد آقا بای کابالا سوزار اشکا چی روشت که والا آقا بای بس وزا بلا دیمخی بای پدا بوچلی موچلی و تکی که دستن سر بای والا چا آقا مینی سی اینه و آقا با سر سوزا با گرد سو آقا با تکش نو و تشتین خال بس
آقا کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثره ده دیر امور میرمنی وی زکه خوب پسیمه که مشهوره او پخپل کار که با تجربه وی ده پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کلا باید نورو میرمنو پا مخونو خالو نلیدل نو دیر بای خواهی دل یو ورځ لکورانی سخه پا پت شنخاله ترور تا ورغلا پا تندی خالو نکی خودل خوز دیر پخیمانه ده
و ماشوم تو که زردی را وارد و ما کلمه چه کسی که لخبلو امزولو سرالو بکاوله طول سر یوزاش روز مون علت گاوندی که یا میرمن و غیر بهار چه خالو نواهل طول سر یوزاش شلو برالو چرا زای خاله بند خالو نکیگن مشهور بشین خاله خاله بندی وراغللو غیر خاله مکت د خالو نواهل دیر درد درلود با ما وقت که کلا چه کور تا ولارن ما مور می ولید ما نور کورانای دیر را بند پوستش و پکاش ولن د خالو نواهل تندی بند واهلی دی خو چون ماشوم تو نو په هیدلما نو په هیوا هغه ما غوړه نه چې کورنۍ مور را باندې په خار شواله تر دې ورځې پورې پښیمانی را سره ده زړه کې مو چواله مې د خال وه خو اوس شری خنده باندې منو لری کېږي نه د اندغه خطر زړی رښتا نه کړم ګورم تر څو د خپل خال نه خپل ځان دی باندې ونه ګورم
ترش پد تر خو نشین خاله نه تمالو ماشین خاله نه تمالو
تیرونه هیواد ورسپانه او یا کله نشوه دا او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هیواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده د هنر جاج په نننۍ برخه کې لمړی د هیواد ورسپانه لم مسول زلمی شهباز سره د هیواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو او پسې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لم رستیال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو پاړه مرکلرو
هنر جاج
هیواد ورسپانه په یو زر درې سوه اتویشت کال کې سمبولې په دولسمه کار پیل وکړ. هغه وخت د پښتنو بلوڅو پیوستون او ورځ وه پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورسپانه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورسپانه ایجاد شوله په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه په پېښور کې هم هیواد وه. فکر کوم چې هغه به د هیواد ورسپانې څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې کله د ورسپانې په شکل باندې خو د مارچ په یاد د طالبانو امارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خپرېدله، دو شنبه او چهار شنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورسپانه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورسپانه په شکل باندې خپرېږي.
کراسو دیته چې د هیواد په ورسپانه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورسپانه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لاره بار د دغه ورسپانې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیونونه تاسو لیدلی شئ په علوم اکاډمۍ کې دي، دلته دي. دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د آزادۍ ترلاسه کولو لپاره وو. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي، بیرته ډیورنډ کرښه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورځپاڼې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کیږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورځپاڼه دولتي کیږي.
که درته وایي چې هیواد ورځپاڼې کوم وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورځپاڼه د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتونکی و چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاده شي. په دغه بخش کې یوه شخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادیږي د پاکستان سره. نو د هغوی په وخت کې هیواد ورځپاڼې ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېدا. دوی لپاره چې د ویش څانګې لپاره هلیکوپټرې او الوتکې ځانګړې شوې وې چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توضیح شي، مثلا شمالي زون ته، لویدیځ زون ته، ختیځ زون ته، او دغه راز پېښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډیر تکثر وکړ. وروسته دغسې ویل کېږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډیره توجه شوې، خو هغه وخت جنګونه ډیر وو او د جنګ مسایل ډیر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه راتانګه شوله.
بل که درته وایي چې پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی؟
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډیره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپل د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونې مسلکي وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاده توګه ملي خبرونې کوو، څه شی چې د ملت غوښتنه ده، د جنګ کرکه مثلا، د سولې لپاره تبلیغات، او دغه راز د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخش دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ د لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی یوې خواته کشکی او بلبلې خواته د ارکنې د خونه مثلا کومې لیکنې راشي، هغوی وایي چې په خپله موږ لهجه باندې باید خپرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورنکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت نه، څومره دغه هیواد ورځپاڼه د دولت د حکم لاندې ده، او څومره خپل کسان آزاد کار ته پرېږدي؟
موږ آزاد کار ته پرېښول نه کمرغه، موږ انتخاب لرو. د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو، او د نور وزارتونو موږ یې نیسو او کنه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورځپاڼه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتللی شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، د دولتي ورځپاڼه، د دولتي خونه موږ خړوبېږو، او دا باید د نظام لپاره خپرونې وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو، که نظام نوی ملت نشته. خو په ټوله کې موږ ملي خبرونې کوو، د ملت غوښتنه، د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه شي خبرېږي، هغو ته موږ مخه کړې ده، هغو ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول وروستای دا خبرونه ځانګړې شوې دي چې په دې کې وروستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لنډ خبرونه دي. بهرني لنډ خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي. په درېیم کې د خپلو همکارانو ګزارشونه، رپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلانات دي چې دغه ټولو ته او ورځپاڼه ځانګړې کړې. خپل زه راغلم تقریبا اوه اته کاله کېږي، دغه نه هم ډېر وخت چې دغه مسؤلیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورځپاڼه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړې کړې ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورځپاڼو کې څومره په نظر کې نیول کېږي؟ پخوا څومره ارزښت ورکول کېده؟
نشرات د خپلو اصولو او طرز العملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخې ته ارزښت ورکوي. ځینې خپرونې د مسؤول مدیر او د امتیاز د خاوند دخوا دغسې ډیزاین کېږي چې د هغوی اړتیاوې ورته، هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپله خپرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او هغه خپرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه معمول وه دا معمول تروس هم ادامه لري دا په ځینو مواردو کې ځینې خبرونې ځانګړې شوي وي او فرهنګي برخې ته په هغو کې بیا طرزالعمل پر بنسټ باندې سیاسي اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي په ځینو کې بیا برعکس سیاسي زیاتې وي فرهنګي کمې وي خو دا نشي کېدلی چې یو نشریه دي یا خبرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډېر جذاب وي د خلکو دپاره نو خبرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي بیا پاملرنه هغه ته کوي خو یو تناسب په مجموعي توګه د خبرونې په محتوا کې خامخا په پام کې نیول کېږي پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خبرونو کې شعر ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی دا دود اوس هم په زیاتو خبرونو کې ساتل شوی دی خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو دا یو جدي مسله ده خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي لکه تر اوسه چې شته هم د لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود محصور نه کړي باید د فرهنګ هغه برخې هم د نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا دپاره اغېزمن دي
استاد په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جدیدي دا شیان چې دوی کار کوي که نه ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي تاوان رسوي د ګټې په ځای آیا وزارت داسې کوم قانون لري چې دا خو قلمانه که د ملي ګټو ته د موږ تاوان رسوي
بله موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو دمخه تر نشرېدلو دمخه سانسور منع دی هغه وخت چې یو موضوع نشر شي د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته موږ کمیسیون لرو کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لورې کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لورې هغه په پام کې نه نیول کېږي او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي دا دوه حالتونه لري یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي که شخص اعتراض ونه کړي بیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه تخطی بررسي کړي د دې مثالونه ډېر موږ لرو خپله وزارت عرض شوی دی کمیسیون ته او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی
بیا له هغو سره څه ډول چلند شوی
د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی مثلا یو شمېر خبرونو ته اختار ورکول شوی دی هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دی د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي یو شمېر خبرونو ته جزا ورکول شوې چې عذر وغواړي د تخطي متناسب جزا ورکول کېږي
بلې که په آخر کې دا راته وایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي ځکه دا ورسپانې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نشي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي، داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیشن تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد ځواندی.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلی او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لا ترن او د هندارو لدری ورسته ډیر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوې تشته دی د چاپ لپاره کنه؟
سلامونه او درنخت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوې کتاب می را روان دی ان شاء الله. هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شیرونه پکې دي، هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو، د دریم کتاب د پاره نوې شاعري دی، پخوانی شاعري دی، او ډیر غټ کتاب دی. تقریبا څه دی پاسه 200 غزل دی، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده، غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پر روان دی، پشته جوړه شوې ده او په اډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعر، یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو، ولې مو ساتلی وو، ولې مو چاپ کړی نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپل داسې یو ډول علاقه موجوده وه، داسې یو ځل کې مې سو ما ځنې شعرونه دغسې چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځنې شعرونه مې تر نه پرېښول زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفې، په هغې کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې ده چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه پرې خولی وو له لومړی کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هم هغه چاپ نه شول تر دریم کتاب را ورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، اوسني هم شته دي. نو مختلف کټګوري شعرونه دي، نو همدې په خاطر پرې خولی.
بل اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر در نه واورو؟
ول نه پسترګو د شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نه وای دی. ځان ورانه ومه مگر ځان آبادومه بیرته، د محبت خختې په دې دیوال کې ږدمه بیرته. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، نوی لالیا په زاړه دې بدلومه بیرته. او مړ وم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، مړ وم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، ته چې هم هغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرته. لمدو ورسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې، اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځومه بیرته. جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، په سپینه لیچه د ظالمه نوم لیکمه بیرته.
جلان صاحب، تا ته به خپله هم پته لګي چې د لومړي کتاب شاعري دې څنګه وه، د دویم کتاب څنګه وه، او د دریم څنګه وه. یعنی هغه توپیرونه چې ته یې محسوسوي هغه دې د شعر په کومه برخه کې راغلي؟
ښه، لومړی کتاب شعرونه دغسې وو چې د تاندې ځواني شعرونه وو. هغه شعرونه اوس نه دي، شاید په هغو کې ما ډېرې ستونزې لرلې. په هغه وخت کې شاعرۍ کې کوشش مې کړی چې هغه ستونزې حل شي، خو انسان د نیمګړتیاوې لري.
او په التزما زیاتره غزل او څلوریزی وی آزاد نظمونه دغه شان ډیر کم او اوس وخت کې ما د حالات مطابق هم ځنې شاعری کړې ده او د وسنی اثر یا د یعنی لس کال وروسته چې د پښتو شاعری څه غواړي کومې غوښتنې دي دا مې هم په نظر کې نیولې دي او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړي او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده لس کاله یا پنځلس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم خبر نه وم بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو مطالعه مې وکړه نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې مونږ کوله توکل په خدای به مو کوله اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو ولې د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوي وي د هغو نه یو ډول ګټه اخیستی کیږي خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو پخوا به مې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل ما به مو ولیکل اوس چې شاعري کوو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره یې ګورو د هغه تجربو سره یې ګورو د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترې نه لرې کوو کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترې نه لرې کوو پخوا هم دغه فکر نه کولو په دې باندې مو ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو اوس دغه شي ته پام کوو نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله اوس لږ یو څه هغه د مسلکي ژوند یا د مسلکیتوب له مخې هغه ورسره کوو هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي یعنې دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریک یا دغه تیوری چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه بلکې د بې خوندۍ خواته بي
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې دی وایي چې کله چې شعر ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم کوم ادبي صنعت پکې وکاروم هغه څه چې په ما باندې راځي چې په خیال کې مې راځي هغه لیکم ولې وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم وایم چې دغه زما چې شاعري کې دغه خیال مې کارولی دی مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی که نه یا آهنګ یا موسیقي د شعر زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې ته مخکې مې دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده کوم نوښت پکې موجود دی څه ډول خیال کارولی شي دغه خیال چې زه یې کاروم په څه شي باید وړاندې شي په تصویر وړاندې شي په ترکیب وړاندې شي په استعاره وړاندې شي په تشبیه وړاندې شي په کوم څه شي کې وړاندې شوی دی داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی خو له فکري پروسې نه وروسته راته ښه ښکاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم دغه تخنیکونه دي که نه یعنې وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی بیا مې تغیرات ورکې راوستلي دي نو دغه اصلي خبره دغه وه دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبي صنایعو ته هغه کوي توجه کوي هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي هغه شعر نه خوند نه اخیستل کیږي توکل په خدای زما موخه همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي چې هغه وخت کې زه به د شیانو باندې نه پوهېدم اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي ځکه چې اوس زه شاعري کوم ما ته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کوله یو ډېر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زه ولیکم ولې وروسته راته ښکاره شي داش خیال خو تا په یو پخواني شعر کې تکرار کړی و په مستقیم او غیر مستقیم ډول نو اوس هغه تخنیکونه مې زده کړي دي هغه خیال بیرته ته نه وباسم چې نه ما له تکرار سره نه لګیږي خوند نه راکوي نو یو ځل تکرار شوی باید نوې خبره بیا کوشش کوم چې نوې خبره را پیدا کړم د هغه تکرار په ځای واچوم
یو بل شعر کراته وایا.
غزل دې شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ ته واوختې، شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ ته واوختې، واه د ښکلا لونه څومره ښکلی جنگ ته واوختې. زما پر اتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوې، زما پر اتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوې، د هنداري ولې په یو رب کې زنګ ته واوختې. او ته چې لاړې زه د خپل وجود کاله ته ننوتم، سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ ته واوختې. راشه زه او ته هم نن د شرم پوله ماته کړو، وګوره طالبې څڼې ډول او ډنګ ته واوختې. نور به د جلانه د ښکلا د پاچا زوم ګڼو، پیغلې زمانې دې د غزلو شرنګ ته واوختې.
جلان صاحب، یو وروستۍ پوښتنه کوم، هغه دا چې دغه سړی چې په یو ځای کې اوسي، مثال جلان چې په کلي کې اوسي، دا اوس چې په ښار کې اوسیږي، چې د ژوند ډول یې بدل شوی، دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی؟ دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي، دا به له دې اړخ هم بدله وي چې تاسې مثال ژوند بدل شوی دی، په بیل ماحول کې اوسئ، مثال د کار ډول مو بیل دی؟
بالکل، زما په ژوند باندې په کلي کې چې وم یو ډول شاعري مې وه، اوس چې راغلی یم ښار ته، په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل، د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی. ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم، هغه شعر بدلوم. ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي، ناس په کابل کې دی خو فکرن خیالن په کلی کې اوسیږي. کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالې ژبې، د کلیوالو تصویرونو پر وړی یم، د کلیوالې مینې پر وړی یم، د کلیوال محیط پر وړی یم. اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې، هغه مې د کلیوال شعرونه دي. په دې معنی چې زه ناس په د کابلی محیط کې یم، ولی شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم. نو دغسې خبره شته، ولی په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی. مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه، اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی، او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی. مجموعاً یو که هر اړخیزه ورته ووایم، شاید ریا پکې راشي، خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شیبه انځور کړئ، کیسه یې کړئ او د کاغذ پر مخ یې رسم کړئ. حتمی به ستاسي دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي. د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډ کیسه رویا راوروي.
رویا، لیکواله نازو پسرلی. ډیره خوشاله وم چې سترګې مې ورباندې ولګېدې. په زړه کې مې را تېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی، دا مې نمره او دا مې آدرس. رویا په یوه سا غږېده، د خبرو دومره تږی وه چې وار یې نه راکوه. راته یې وویل، ګوره جان، دلته له چا سره مور او خور نه وي، د یو وطن چې یو کافي ده، یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو. ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه، هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي. دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تیروه، چکر یې وهه، زه به دې له ډیرو افغانانو سره معرفي کړم. شاوخوا یې وکتل او ویې ویل، اوف، تنهایی ډیره سخته ده. یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بېلیدا اسناد مې ترلاسه کړل. د زوی په سر یې لاس تیر کړ او ویې ویل، په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره. سوکه یې زیاته کړه، باور وکړه د سر په کاسه کې یې اوبه راکړي. سر یې وښوراوه، ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي، دا بلا څه بلا وي. ورته ومې خندل، هو دواړه هلکان دي، معلومه ده چې شیطانان به وي. رویا زیاته کړه، څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دورګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی. البته پلار یې په جرمنی کې زیږېدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله، له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې مېړه که د مور زوی هم شي، خیر به ترې ونه ویني. بد نه دی، ډیر په آلمان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل. نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل. د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. سات ته مې وکتل، بخنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچات کړل، بس ته له ختلی نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېډې نیولې وې او ورته ویل یې خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور خیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږې نن کومه نیټه ده؟ هو. ولې؟ نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل د څه ورځ ده. بیا دواړو وخاندل. چرت ووهه، نه والله حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کام را نه وست. هو. ولې نه؟ ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره و مو خاندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست وو. ما د نوې ملګري کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه آزادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډیره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت را نه وړي. زه پوهیږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډیږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي. خدای خبر چې چا ته به سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالته ګیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخه اورو. اسرافیل ورشو یا الله ته دا ګلم د یو خام راوړې تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشو یا الله ته دا ګلم د یو خام راوړې تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبی دی، جړاګانی دی، ویرونه جنازی دی. دوی لخپل ژوند د ستړي د ستومان دي، د قیامت ته وی ورځی پرمان دي. اسرافیل په موږ هر ورځ قیامت ده، دل ته ویر د مرګونو دي وحشت ده. هر ورځ غملې نشو قیامتونه، رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده. ټول ازمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه مشته دښمن نابود شو په خیراو. چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنیتونه عملونه مو ناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته؟ د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته؟ هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی. دلته ګدي په جوماتونو کې بمونه سوزیدلې، پاڼې پاڼې قرآنونه. د
شپېلې او اسرافیل کیسه وګده شو د افغان خون نړیږي اوس پیرا شو لوی خدای د اسمان در نسکور ک موږ منل ستار آزاد موږ په ګور کا پاک رب دا احسان را باندې وکا پاک رب دا احسان را باندې وکا یاد کانو خباران را باندې وکا دا چې هر خوان دا مندام پراته یو دا سخیو چې نابود شو بیخینه یو دا چې هر خوان دا مندام پراته یو دا سخیو چې نابود شو بیخینه یو زما قام بټول په خاور باندې مورشي زما قام بټول په خاور باندې مورشي دښمن تکر به خرا باندې سورشي دښمن
دا زمون دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی دا زمون دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا تا تیرا وکڑا چیو نر تیرا پرن خو خدایا دا دے چرا وکڑا چیو نر تیرا پرن خو ہر کمرہ تا چی تکیا شو لکا شگارا شڑی گی ہر کمرہ تا چی تکیا شو لکا شگارا شڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن
خدایا سرنگ بدل شو دا افغان دران خوبنا بہر چاچ ممتکی شو پردیو پلورل کی دا دی چبلا اختکڑا زمان پدی بدمر غسل کو نل تا چخ داری کی نل دوی چخ شرمی کی
شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا اس پہ حرکت چگی گی اس کو ہر جڑا پوری گی اس پہ ہر کتو چگی گی اس کو ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
درم می دا تاریخ لا پاڑو لویگی دا غروب پلوری درم می دا تاریخ لا پاڑو لویگی یو باتر ملت غرقیگی یو مضبوط وطن نڑیگی های های وطن 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 های های وطن